درنو اوریدونکو السلام علیکم. لس بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې د حل زلو په لړ کې تهران ته لاړ. په اورزګان کې د هوان په ګولې دوی شزي وشل شوي او دوی ماشومان ژوبلې دي. ایران وایي سرلنن په دغه هیواد د ملګرو ملتونو وسلوال بندیز پای ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي چې بی اسناد موټر به یا پولیسو یا د وشل شویو امنیتي ځواکونو کورنیو ته سپارل کیږي. ښاغلی صالح نن یکشنبه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی، نن سهار د امنیتي غونډې د پریکړې پر اساس له ټولو موټر چلاونکو غوښتل کیږي چې یا خپل موټرونه قانوني کړي او یا ضبط کیږي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې د حل زلو په لړ کې نن سهار تهران ته لاړ. ښاغلی عبدالله تر دې وړاندې پاکستان او هند ته تللی و. د ملي مصالحې د عالي شورا د رسنیو څنګوایي د دې شورا رئیس په تهران کې د ایران له ولسمشر، بهرنیو چارو وزیر او ځینو نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر د دوحې د خبرو، په افغانستان کې د سولې د هڅو د سیمه ییز ملاتړ او د اجماع پر اړتیا خبرې کوي. د افغانستان سلو ولسوالیو ته نوي امنیت قمندانان معرفي شول. چارواکي وایي له دغو کسانو ازموینه اخیستل شوي او له آزادي سیالۍ وروسته دغو پوستونو ته بریالي شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني پرون په ار کې د قمندانانو د معرفي په غونډه کې وویل ولسوالیو ته د دغو کسانو په تګ به هلته ښه انګیزه، تعهد او تحرک رامنځته شي. د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د هوان وی ګولې دوی شزي وژلي او دوی وړین جونې ټپيانې کړې دي. د والی وایند احمد شاه ساحل وی هوان تیر ماشام د وستوالو طالبانو لخوا وشتل شوی چې د یو قومي مشر پر کور لګیدلې.
ته د زرتالی په سیمه کې د وستوالو طالبانو لوري د هوان مرمۍ تغول سوي چې لبد مرغه د ملکی خلکو پر یو کور چې د ځایي قومي مشر میرامزا استادو د هغه پر کور لګیدل چې لامل یې دوی شتي شهیدان سوي دي او دوی ماشوم انجنې زخمیان سوي دي.
ساحل دا هم ویل چې د ټپین جنو حالت نازک دی او د درملنې لپاره د کندهار مرکزی روغتون ته لیږدول شوی دی. طالبانو چې له دریو اونیو راهیسې په دهراوت ولسوالۍ کې بریدونه پیل کړي، تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دی ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ملګرو ملتونو نن د اکتوبر په 13مه د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اتمی موافقې پر اساس پر دغه هیواد د متعارفو وسلو د پلورلو بندیز پای ته ورساو. دا وزارت وایي چې پر ایران د بندیز پای ته رسیده په یو اعلامیه کې اعلان شوی او ورسره اسلامي جمهوریت ته او یا ورڅخه د وسلو پر انتقال ورسره تړلیو فعالیتونو او مالی خدماتو باندې بندیزونه پای ته رسیدلې دي. په تیوري کې ایران کولی شي چې د ټانکونو، جنگلوتکو او لوی توپونو په شان متعارف وسلې رانیسي یا وپلوري. امریکا پر ایران د وسلوال بندیز د پای ته رسیدو مخالفت کړی او ویلي دي چې ایران نړیوال امنیت ته ګواښ پېښوي. د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزارتونو هم مهاله اعلان وکړ چې د تیر شپې له 12 بجو څخه د بشري چارو په خاطر موقت وربند کړی دی. د دواړو هیوادونو د بندونو چارو وزارتونو په ورته اعلامیو کې د منسک د ډلې د مشرانو د اکتوبر د لومړۍ او 15 مینیټو ګډو اعلامیو او د اکتوبر په 10مه د اوربند لپاره د دوه هیوادونو مخکنی موافقې ته اشاره کړې او ویلي دي چې د اوربند به د بشري مرستو لپاره وي. د نیوزیلند په پارلماني ټاکنو کې جاسیندا اردرن د دویم ځل لپاره صدر اعظم شو او د دې د بریا د ډیرو څوکیو د ګټلو لقبله تاریخ جوړون کې شو. د پرونیو ټاکنو لمړنۍ پایلې شي چې د اردرن کارګر ګوند د پارلمان اکثره څوکۍ ګټلې دي. جاسیندا اردرن پرون په اکلند کې خپل پلویانو ته وویل
We are living in an increasingly polarized world.
دا وای مش په قطبی کېدونکو نړۍ کې ژوند کو هغه ځای چې هر ورځ زیات شمیر کسان د نورو د وړتیاو د لیدلو توانایي له لاسه ورکوي. زه هیله منم چې د نیوزیلند انتخابات په شولي وی چې موږ هغه سینه یو د یو ملت په توګه کولای شو غوښونی سو او کولای شو بحث وکړو. انتخابات تل د خلکو د راټول لولو لپاره شوی خو داسې باید نه وی چې خلک سره لری کړی. میرمن اردرن 40 کلنه ده. د دې ګوند د 2019 میلادي کال په انتخاباتو کې هم هغه محل بریالی شو چې له دوو نورو ګوندونو سره اتحاد وکړ. او د چک جمهوریت پولیسو شلتنه په فوټبال کې د لاسوهنې او فساد په تور نیولې دي. پولیسو پرون په پلازمینه پرا کې د فوټبال د ملي فدراسیون په مرکز کې دغه کسان ونیول. د حرکت د پلان شویو جرمونو په وړاندې د مبارزو نوم ورخړې شوی دی. دغه تورونه د چک د فوټبال غوره لیګ په اړه نه بلکې په نورو د ټیټي کچې په لیګونو پورې اړه لري. په تورونه کسانو کې د فوټبال فدراسیون مرستیال رومان بیر هم شامل دی. نوموړی په دغه هیواد کې د کمونیستي رژیم پر مهال د مخفي پولیسو غړی و. سرانوالانو تر اوسه پورې د تورنو کسانو هویت نه دی تایید کړی. له بدخشان څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د مرکز فیض آباد اتم ناحیه نیولې ده. د پولیسو یوې معتبرې سرچینې آزادي راډیو ته ویلي چې له دریو ورځو جګړو وروسته تیر ماښام طالبان دې سیمې ته ننوتل. د ښار دغه ناحیه د ولایت له مقامه او امنیه قمندانۍ څخه شاوخوا 8 کیلومتره لیرې ده. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د ښار یو څنډه او دغلته د پولیسو ماموریت د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلل. دغلته د پولیسو یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل له درې ورځو راهیسې جګړه روانه وه او په خبره یې کله چې امنیتي ځواکونو ته مرسته ورول نه رسېده له سیمې یې شاتګ وکړ. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری بیا د فیض آباد په یفتل بالا سیمه کې د اتمې ناحیې سقوط نه مني خو وایي له هغه ځایه امنیتي ځواکونو تکتیکي شاتک کړی دی.
نیروهای دفاعی جهت وارد نشدن تلفات بیشتر
دفاعی ځواکونو د دې لپاره د یفتل بالا درګه کلی پرې شو چې ملکیانو ته ډیر مرجوب لوا نه وړي.
دوی تکتیکی شاتګ وکړ. دا مهال د اوبس سیمه کې جګړه روانه ده. په خوشنۍ سره چې په دې جګړه کې زموږ اتسلور امنیتي ځواکونه شهیدان او درې نور ټپیان سیوی دي.
ما شهیدان و سه تن دیگر شون زخم برداشتن.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې د فیض آباد ښار اتمه ناحیه کې د امنیتي ځواکونو یو قرارګاه او درې پوستینی ولیدی او لزګونه امنیتی سرتیری وجلی او نیولیدی. د فیض آباد ښار اتمه ناحیه یا یفتل بالا سیمه د ولایت له مقام او امنی قمندانۍ سره شاوخوا 8 کیلومتره واټن لري. د دغې ناحیه او ولایت مقام ترمنځ یو غر ولاړ دی او د بدخشان ولسی استازي وایي که دغه غر هم طالبان ونیسي بیا د ولایت مقام، قمندانۍ، هوایی ډګر او یو شمیر نورو دولتي ادارو ته ګواښ زیاتیږي. د بدخشان د ولایتي شورا غړی احمد جاوید مجددی وایي د ښار په دې ناحیه کې طالبانو ته په لاس ورغلي سیمې مهمې دي او باید حکومت د بیرته نیولو هڅې ګړندۍ کړي.
اوس څنګهرای کلیدی مو کې پیشنی روی امنیتی مو بودونه د تصرف
هغه کلیدی څنګهرونه چې از مجل امنیتی ځواکونه سره وو د دشمن لاس ته لوېدلې دي. امنیتی ځواکونه او طالبانو ته مرګ جوړ لاوشته. د دوابیا دغلته د څنګهرونو سقوط ډیر مهم دي ځکه دا د شهر اړوند دي او هم له دغه سیمې یو پوخ او خام سړک تیر سوی دی. دا امکان شته چې هغوی خدای مکړه لوی لارې ته ځان نږدې کړي او دا مسیر نارام کړي.
په بدخشان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د سقوط شوې ناحیه ګڼ شمیر سیمې پخوا هم د طالبانو په لاس کې وې. دا مهال د فیض آباد ښار په دریمه او څلورمه ناحیه کې هم د طالبانو حضور محسوس دی او د دغه ولایت څو ولسوالیو کې هم طالبان له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. له تېرې یوې اونۍ راهیسې دا د دویم ولایت مرکز دی چې طالبان یې یوه څنډه نیسي. تېره یکشنبه طالبان د لښکرګاه باباجي سیمې ته ننوتل چې لا یې هم په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي.
د په وروستیو ورځو کې دوهم ولایتي مرکز دی چې طالبان پرې حمله کوي. ویل کېږي چې د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس طالبانو ژمنه کړې چې پر ښارونو به بریدونه نه کوي. تېره اونۍ د لشکرګاه پر شاوخوا له حملو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره په دې اړه خبرې وکړې او ویل چې دواړو خواوو خپلې ژمنې تازه کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس په هم ناجیه صافی درته وایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
مسیر ورځپاڼې پوښتنه کړې چې ولې باید د ولسمشر مرستیال د کابل د امنیت مسؤل شي. سرمقال لیکونکي که څه هم دا اقدام له یو اړخه مثبت خو له بلې خوا یې د اندېښنې وړ بللی چې د کابل ښار د امنیت په شان مسایل مخامخ د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا پر مخ وړل کیږي. خو سرمقاله کې دا مسله هم د پوښتنې وړ بلل شوې چې د کابل ښار د پولیسو امنیتي حوزې آمرینو کورنۍ چارو وزارت پښتون کې د ولسمشر لومړي مرستیال ته دغه دنده ولې سپارل کیږي. ورسپانې ټینګار کړی که ستونزه دا وي چې چارواکي صلاحیت نه لري باید صلاحیت ورکړل شي، او که بله ستونزه یې هغه باید حل شي تر څو چارواکي او بنسټونه خپله کار وکړي او نور کسان پکې مداخله ونه کړي. ملي ارمان ورسپانی هم په کابل ښار کې د امنیت چنګښت ته په اشاره لیکلي چې د کابل ښار د امنیت خوندیتوب لپاره خلک هم مسؤلیت لري چې لاس په کار شي او د جنایتکارو ډلو په پېژندلو کې ورسره مرسته وکړي. ورسپانی لیکلي چې د جمهور رئیس لومړي مرستیال ته د دوو اونیو لپاره د کابل د امنیت چنګښت مسؤلیت داسې مهال سپارل کیږي چې کابل په یو ناامنه ښار بدل شوی او ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو تون غبرګونونه راپارولې دي. خو ورسپانی ټینګار کړی چې یو شمېر ځوانانو له بېروزګارۍ دغه کار ته مخه کړي او کچېری ورته د کار زمينه برابر شي نو د جرایمو کچه به راټیټه شي. او هیوا دولتي ورسپانی بیا د هلمند جګړې په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې دا ادعا شوې چې د طالبانو د حملې له پاکستان رهبري کیږي او همدارنګه د جګړې په جګر کې د پاکستاني ملیشه ځواکونو مړي هم پاتې دي. ورسپانی همدارنګ لیکلي چې پر هلمند د طالبانو یرغل ملکی وګړو او ملي بنسټونو ته سخت زیانونه اړولي او زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي او سخت مرسته ته اړتیا لري. د لیکوال په وینا پر هلمند دا یرغل داسې مهال کیږي چې په قطر کې د طالبانو استازي د سولې لپاره د خبرو میز ته حاضر کړی شوي خو لا هم له افغان حکومتي پلاوي سره هغوی رسمي خبرې نه دي پیل کړي.
په ننګرهار کې میشت کوچیان وایي 60% مالداري له منځه تللې ده. د دوی په وینا د ننګرهار پراخې دښتې د زورورو لخوا غصب شوي او په ښارګوټو بدلې شوي دي او له بلې خوا پر ډیورنډ کرښه ازغن سیم غصبل شوی دی. له ننګرهار د سهار ګل امیرزی راپور واوري.
د ننګرهار تودې دښتې یو مهال د هغو کوچیانو پر کېږدیو ډکې وي چې په ژمي کې به له سړو سیمو ورته را کوچېدل او مالونه به یې د دې ځای په سمسورو څړځایونو پایېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د آبادیو زیاتېدو او په ښارګوټو د دښتو بدلېدو د کوچیانو او مالونو لپاره یې پخوانۍ پراخې دښتې راتنګې کړې. په ننګرهار کې کوچیان اندېښمن دي چې که د مالونو لپاره یې د څړځایونو ساتنه ونه شي مالداري به یې په یو مخ له منځه ولاړه شي. د دوی لډلې بادام کوچه وایي پر کوچانو سیمه لې یوې ورځې بلې ترا تنګيږي.
مشکلات سره مخې وبنشته دي. چرګاګان مو دغه دي نشته دي. وخت په وخت وطن را تنګيږي دغه کېږي دغه سره موږ مشکلات زیات دي. اولاند ولې دي پخې شي. هغه ته مال نه نشکته کېده. نو ځاګه ته نشکته به دا د فاس دغه حکومت قرونه جوړ شي، ټول نه جوړ شي، دغه جوړ شي. خل ډیر شي وي د خلکو کورونه جوړ کړي. دشت هغه ختم شي، هغه لار ټول کورونه شي. په سل فیصد کې 80% کم شوی ده، 40% پاتې. دا چې ختم شون څه به.
د کوچیانو قومي مشر حاجی ګل میران وایي نه یوازې ننګرهار کې بلکې لډیورن کر خیا خوای هم البندونه او څړځای نو وو چې دا غزونو سیمونو غزي دوتری راګرځولي او ورتلې نشي.
موږ باندې سرحدونه بند کې سیمې خارداري تیر کو، زموږ مالونه رئیسار شول ټول په افغانستان کې. او هغه زینه چې سرزینه او هغه زینه چې موږ په کې مالداري ساتلې، اڅوک شارکونه شو چا زورواکو ونیول او تورخم را باندې یا سرحدونه را باندې بند شو، دا غونډې ستونزې دي.
په ننګرهار کې د کوچیانو چارو رئیس وایي دی ولایت کې د کوچیانو شاوخوا 10,000 کورنۍ میشتې دي چې ډیری دایمي استوګندي. نیک محمد منی چې پروستیو کلونو کې د کوچیانو لپاره د ننګرهار پراخې دښتې را تنګې شوې، خو زیاتوی چې په ننګرهار ولایت کې د کوچیانو ستنځي له مرکز سره شریک کړي دي.
کوچیان لپاره خزیره دل رو چې وزیر صاحب جمهور د نوی فرم حکم په اساس باندې د کوچیانو الف چرونه تثبیت کیږي او د هغه لپاره ډیټابیس جوړ شوی دی چې په دې باندې ډیر په تیزی سره کار روان دی او تقریبا په ننګرهار کې تر څه کم 50,000 جری بزمک په مختلفو ساحو کې تثبیت شوی دی. په دې باندې ډیر په عجله باندې کار روان دی. په ټول افغانستان کې البته دا کار روان دی.
په ننګرهار کې کوچیان د روغتیا، پوهنې او پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخو